ساعت 2 بجې شوې درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان حکومت وایي طالبان سوله نه غواړي ځکه حکومت د بلې لارې په لټه کې دی د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته د ډاډ ورکړی دی مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه واورئ توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته توجه وکړئ چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور ریاست وايي پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی نور نو پرې باور نشي کېدای د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 21 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کړیو ژمنو کې پاتې راغلی نور نو پرې باور نشي کېدای د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي تل یې د هغو ملاتړ کړی دی
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 21 وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي د بغلان والی عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو د دوشي پولیسوالۍ کې د دولت په ضد فعالیتونه کول ښاغلي بارز زیاته کړه چې د یادو وسلوالو پر راتګ سره به د کابل شمال د لوی لارې امنیت هم ښه شي نږدې یوه میاشت وړاندې هم په دغه ولایت کې 20 وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکې ایښې وې او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علامالدین چې په حماد مشهور و تېر شپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نامنیو کې لاس درلود تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د فراسمی چارواکی وایي چې نن سهار د مرکز الوند چارباغ د منځني خونځي دوش پتن جونې مسمم شوې دي د فرا د پوهنې ریاست سرپرست محمد سرور ازادي راډیو ته وویل چې په مسمم شوې جونو کې د درې تنو حالات نازک خودل شوی هغه زیاته کړ چې په دې اړه څېړنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې امکان لري یاد جونې د غازو په وسیله مسمم شوې وي د پروان کال کې په فرا کې د جونو د مسمومیدنې لومړنۍ پیښه ده د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد اسالی څخه باورې
د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وسوي او وژل سو سردار سورن سنگ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړي او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار پرون په بونیر کې وژل سو د بونیر پولیسو یو مشر خالد محمود همدانی ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل چې وسلوال تر حمله وروسته تشتیدلې دي
د کور په خوا کې په دوی پایر شوی او وجلې شوی دی وروسته ملزمان د بازار په شا د علم غرور طرف ته تښتېدلي دي د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو ولې هلته یې ساه ورکړه
تحریک طالبان پاکستان افراطی ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی. سنگ په 2011 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړې چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا دا هغه کس دی چې د نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې و. پولیس وایي عبدالرحمن سندی پرون د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی مقدس حیدر رویټرز اجانس ته ویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې لرل. د پولیسو د دې چارواکی په وینا سندی له بیلابیلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. ملګرو ملتونو په 2012 میلادي کال کې له القاعده سره په مالي برخه کې د مرستې او دې ډلې ته د اسانتیا برابرولو په تور عبدالرحمن سندی په تور لیست کې شامل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره له تجارت او راکړې ورکړې راونه ګرځوي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزاني وزیر جاک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوې. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټولې اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړې. تهران او د نړۍ لویو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هېواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کیږي. د امریکا پوز تایید کړی چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلولو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سوو ملکیانو دغه شمېر شایي تر دې زیات وي. په عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پیلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارونکو ډله ایر وارس وایي د ملکیانو لږ شمېر تلفات د منلو نه دي. د شلو ملکیانو وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې له پایلې د ملکي تلفاتو دوه برابره زیاتوالی شي. د امریکا مرکزي قومندانۍ ویلي د کره اسنادو له مخې د 2015 میلادي کال د سپتمبر د 10مې او د 2016 میلادي کال د فبروري تر 2مې پورې په 9 حملو کې شل ملکیان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. د دغو 9 حملو له جملې شپږ په عراق او درې په سوریه کې سوي دي. په پام کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکي د ترکیې او سوریه سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د وروستۍ لانجمنې موافقې دفاع وکړي. نننی سفر په داسل کې کېږي چې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشری حقوقو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پښتنه کې دا سیرای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره تر خبرو وروسته وکړه.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې بریتانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړی وي او کله چې د یوې غښتلي اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي.
اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د بریتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری سي چې دا د لویدیز په زیان ده.
تاسو زموږ راخله ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي. د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان حکومت وای طالبان سوله نغواړي ځکه حکومت د بلې لارې لټه کوي. د ولس په شر وایند وای افغانستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې منځوي شي.
پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټ کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
په فراه کې د یوه ښوونځي شاوخوا سل زده کوونکي مسموم شوي دي. د بغلان د نهرین د سکرو په کان کې له ماشومانو څخه د کار اخیستلو په اړه یو مفصل راپور لرو. دغه راز تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم لرو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د وی پانی پټره. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د وی پیاوړي پالیسۍ پر اساس پاکستان نور هم منځوي کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي که څه هم پاکستان لا دمخه په نړۍ کې منځوي شوی، خو افغان حکومت غواړي سیمې او نړۍ ته دا ثابته کړي چې له تروریزم کوم هیواد ملاتړ کوي. ښاغلی مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان عملا په افغانستان کې له تروریستانو او ورانکارو ملاتړ کوي. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
په کابل کې د خونړۍ حمله وروسته افغان حکومت اعلان وکړ چې د پاکستان پر وړاندې په خپلې پالیسۍ کې تغییر راوستی. ولسمشر مانی وایي دغه تغییر د افغان ولس غوښتنه وه او د دغه تغییر له مخې نور افغان حکومت د پاکستان پر ژمنو هیڅ باور نه لري. د ولسمشر د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د قوي ډیپلوماسۍ له مخې پاکستان په سیمه او نړۍ کې منځوي کړي. تاسو ګورئ چې عملا پاکستان اوس په نړۍ کې د انزوا په حالت کې دی، او موږ غواړو د قوي ډیپلوماسۍ له مخې د سیمې او نړۍ په سطح پاکستان منځوي کړو او دنیا ته دا ووایو چې تروریستان چیرته دي او کوم هیواد او استخبارات یې تر شا ولاړ دي. ولسمشر ماڼۍ په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې د کابل خونړۍ پیښه د پولې اخوا حقانی شبکې تنظیم کړې وه. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې افغان حکومت به له یوې خوا د پاکستان د منځوي کېدو هڅه وکړي او له بل پلوه به نړۍ ته دا پثبات ورسوي چې د ترهګرو ملاتړ کوونکي څوک دي. خاغلی مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې د سعودي عربستان په ګډون ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان غوښتنې ومني.
په دې اړه باندې د سعودي عربستان د نورو آسیایي هیوادونو همکاري د مور سره په نړیواله کچه باندې هم امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده، ځکه د امریکا د حکومت تل د پاکستان سره غوښتې دي چې تروریزم ته خاتمه ورکړي او د تروریزم په وړاندې باندې ودري. همدارنګه دغه د ناټو او د ناټو غړي هیوادونه دي، دا ټول هغه څه دي چې د دغو ادرسونو به د افغانستان د امن لپاره او پر پاکستان باندې د فشار لپاره کار اخیستل کېږي.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت نږدې شوې، خو دا وخت په تیریدو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغی چې د کابل د وروستۍ پیښې وروسته آن کابل د پاکستان د منځوي کېدو د هڅو خبره هم کوي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دوا خان مینپال له قوله واوریدل چې د افغانستان حکومت غواړي چې سیمې او نړۍ ته دا ثابته کړي چې کوم هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. مینپال دا هم وویل چې افغانستان غواړي چې په نړۍ کې پاکستان نور هم منځوي شي. دا په داسې حال کې دی چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان حکومت له پاکستان سره اړیکې په نسبي ډول ښې کړې او ډېره هیله پیدا شوې وه چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په نتیجه کې به په افغانستان او ټوله سیمه کې سوله او امنیت رامنځته شي. خو د افغانستان د حکومت په دریځ او پالیسۍ کې ژور بدلون ښکاري. په دې موضوع باندې نن له درو تر څلورو بجو په ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې بحث لرو. هیله لرو چې دا خپرونه به واورئ او زموږ له درنو مېلمنو څخه به خپلې پوښتنې هم وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي وسلوال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
په کابل کې لورسته مرګونی حمله او سولې ته د طالبانو د نه حاضرې دول نه هیلي ورسته اوسمهال افغان چارواکي لوسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهور ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته خو فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پریکړه وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په همدې هدف د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه ناسته رابللې ده. د نوموړي په وینا چې سوله او جګړه به د ولسمشر د خبرو په سر کې ځای ولري.
د سولې او جګړې په اړه ولسمشر د ملي شورا له غړو سره مشورتي ناسته لري. په دې ناسته کې ولسمشر خپل لیدلوری مطرح کوي. واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه شوې وه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته زمینه برابره برشی. خو وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړې. اوس د افغانستان حکومت هم د جګړې له صحنې څخه د وسلوالو طالبانو د لرې کولو لپاره مټې رانغړلې دي. ولسمشر غنی تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غنی له قوله وایي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده ترڅو د خلکو په مرسته یو جلا طرحه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ تقریبا 15 کلونه یا 14 کلونه د سولې دروازې د مخالفینو په مخ خلاصې کړې وي. بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له انسانیت چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي. چې په مقابل کې ټول ملت دواړه مجلسونه جلال پاک جمهور رئیس نه ښاغلي ډاکټر صاحب عبدالله له دې برنامو نه خپل حمایت اعلان کړ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یې پلي طرحې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم سره له دې چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مخته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وویل حکومت باید لومړی له دښمن څخه مشخص تعریف ولري او بیا افغان ځواکونه تجهیز کړي.
ولسمشر د ملي شورا له غړو سره د دوشنبې په ورځ سلام مشوره کوي او د ولسمشر ویندویان په زغرده وایي چې نور له طالبانو سره د سولې پر حلو ځلو د اتکا پر ځای جګړې ته په جګړې ځواب وایي. په دې بابا او د غراس د پاکستان په وړاندې د افغانستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه نن په ترشنا اسمان لاندې خپرونه کې بحث لرو. دا بحث له درو تر څلورو بجو پورې په مستقیم ډول له ازادي راډیو اورېدای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او په منځني سپه دولش پښنوی دوام کوي. په فراه ولایت کې نن شاوخوا سلطنن جونی مسموم شوې دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جونی وروسته لدی مسموم شوې چې شونځي ټولګیو ته ننوتي. په دې اړه له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
تر سلو زیات انجن انصار د فراد مرکز چارباغ کلی په متوسط شونځي کې مسمه شوې دي. د فراد ولایت د پون ریاست مرستیال او سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې دغه انجن د ظاهري غاز په شول لامل مسمه شوی چې اوس روغتیاي وضعیت شدې. دغه په خبره لمړی چیرین د شې دغه ظاهري مواد مخکې لزکونکو داخلي دوه څخه په سمفونه کې استعمال شوې دي.
در لیسیز اوناس چارباغ ما اتفاق افتاده کې یک نو غاز سمي بودن.
موږ د چارباغ د کلی زکونکو د یو ډول سمي غاز عمل مسمه شوی دي او دغه زکونکو هم د عمل ته درملنه لاندې دي چې ډیره برخه به تر رخصت شوی او په دې اړه زموږ چیرین روان دي چې د دې پیښې عمل وو پیژنو. په همدې حال کې هغه زکونکو چې مسمه شوی وای چې مخکې دي چې پل ټولګي ته لاړ شي هلته اسپین او زهري مواد لیدلی و، خو بیا هم شوونکو دوی ته اجازه ورکړه ترڅو خپل ټولګوي ته ننوځي. پام دیال کا کورنۍ چې اولادونه یې مسموم شوی په دې برخه کې دولت ګرام بولي. دوی وایي مخکې له دې چې د کوونکي ټولګي ته ننوتی وای باید اړوند چارواکو ښوونځی کنټرول کړی وای.
شوکی که مستو از مسئولین مدرسه تن به خاطر مسئولین مدرسه همه چیر داره و زیفر داره که صبح به صبح سر کلاس باید بیای عد بررسی شیه. مثلا صبح بچه ها رفته بوده گفته که سر میز ما مثلا پوخک سفید خواه کرده، حتی یک استاد بوده گفته بره سر کلاس بره، دانش آموز باید میترسه مثلا این رفته.
فهم دیال که در فراد امیر اختیاری اتا چارواکی هم در منی چی تقیق پیشه د زهري غاز لامل منصره غليده. د فراد امیر اختیار ریاست رئیس ډاکټر جبار شیخ وای چې دوی ته 116 تنه د کوونکې په مسموم ډول راوستل شوی چې اوس یې وضعیت د قناعت وړ دی.
تعداد شفاز خداوند ای مسموم شدگان ما 37 تن.
دغه تعداد مسموم شوی د کوونکې مور سره غلی یواز د پوسټه کې د خارج څخه شکایت کوي او بل کوم خطرناک خبره نشته. د په فرا ولایت کې لمړی ځل د چداسې پیښه تر سره کیږي. که څه هم د لمړی ځل چې په فرا ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي مسموم کیږي، خو د چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې په دې اړه جدید تدابیر نیسي او خلک باید اندېښنه ونه کړي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. دا دواړه خبرونې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پس پړلو بوخت دي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان هم درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وایي د موضوع د څېړلو لپاره سیمې ته یو هیئت لیږلی دی. د موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
15 کلن خان محمد د بیوزلۍ له کبله مجبور سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان پسپړولو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یو کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې.
ما این بار میکنم.
در معدن چی رو بار میکنی؟
زغال بار میکنم.
مرکب. مرکب بار میکنم با دیگه کس میره.
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانوني کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم.
روزونه
کوم 2300 کوم. سید عبیر بلکان کیندون کیدای چوی ل مجبوری په کان کی کار کوي. هیڅ کار نسته ک ایران یا ترکیه ته ولاړ سم دوبېژم، ځکه نو مجبور سو یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وای. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان تزي او سهار وختي شوونځي ته. خود شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر همسته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی د خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانونو کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نیستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د 10 کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړولو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا صف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 130 تر 190 متر پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري، د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13مې مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر اتلس کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د کانونو پس پړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و. خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمر ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلې.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
خبری است. ستور پیژند وایي مځکې ته ورته سیاره کشف کړې چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا ژوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه. ویل شوي چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي.
اوس څېړونکي وایي چې ډېر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
نن له درو بجو تر پنځو بجو پورې مایکروفون وبښئ تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په اول ساعت کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي بدلون او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په باب بحث کوو، خو په دوهم ساعت کې د کتاب په باب خبرې کوو. نن د کتاب نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت به وګورو چې په افغانستان کې د کتاب چاپولو، لیکوالو او د چاپ د صنعت وضعیت څرنګه دی. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. دوی بجې او دېرش دقیقې دي. د دې ساعت لنډ خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډې ژمنو کې پات راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدای. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوشتو وسلوالو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د فراه سیمې چارواکي وایي چې نن سهار د مرکز الوند د چهارباغ د منځني ښوونځي دوه شپېتن نجونې مسمومې شوې دي. په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکي د ترکیه او سوریې سرحد ته لاړ سي. او د امریکا پوځ ومنله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو په هوایي حمله کې شل تنه ملکیان هم وژل دي.
د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه خو مخکې تر دی. د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د وروستۍ پیښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د دې موضوع په اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب العلو خیل راپور واوري.
د جمعې په ورځ د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیښې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه، د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو، دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زورۍ وخت تېروي په دره کم ته امن رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه، ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګنا خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسو به مونږ لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میان ته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ورته غواړم. دې خو بېخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درو سوو د دې ماشومانو دغې بېچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک سیبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلی وي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی دا جزا ورکړي.
د یادونې وړ ده، د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې واستوالو د میډیا امنیت پر وی اداره موټر بام او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې ساویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاري شبکې کار بللی دی. واستوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی راژیو واری.
حقیقت صدی لدولتی چارواکو او مسئولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان یم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونه د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکه لرم.
کدر ته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره کارونه د افغانستان د چپغې کې غیر قانوني استخراج کیږي او د دې ضایعاتو په اړه د داسې غیر قانوني او غیر مطلقي کیندنو د راتلونکو
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنه وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاس چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلوګنون کې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دا ټول سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت د لاس نه هم اوس وتلې ده او دلته خاصې کړۍ کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوی شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولې فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واس نور په خبره ده؟ آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لوی مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ول پوری چارواکي په دقیق کې دي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیره به بهي دی. ډیره د لری خبر ده چې
کېدلی شي شو دي د قانوني استخراج ډیر د چا لپاره
دی؟ غیر قانوني استخراج کې لوړ پوړي چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاو دي او غړي دي هلته په کافي اندازه رول لري. د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې دې ته لار پرانستي چې مسله یو څه سره پیچلې شي او خلک او هغه خاصې کړۍ چې په دې مسله کې ښکېل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي.
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر ته قاچاقي څومره فکر کوئ چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو دپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج چې غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، په هغه کې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی، او د بلې خوانه خپل مدن داسې یوه سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کالته به بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سخت کالي حاصل ورکړ کالته به موږ بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ، هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بلې خوانه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات. تاسو مثلا مرمرینه ډبره که چیرې د یو جاین استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ، نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لسو افغانیو ډبره لاسته راوړئ، د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي. دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې، اول خو تر ټولو مشکله خبر دا ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کړي او وګوري چې واقعا څومره مواد استخراجېږي او څومره دولت ته ریپورټ ورکول کېږي. دا تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدنو کې چې هغه قیمتي معدن دي، قیمتي ډبرې دي، لکه تاسو چې نو واخس مثلا طلا ده او کېدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي، په هغه کې وضعیت په دغه شکل باندې روان دی.
د فساد د معدنونو د کانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه وویل کېږي، ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو معدنونو د استخراج په قراردادونو کې څومره فساد موجود دی؟
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونه درې سوه څو قراردادونه د شیاسلوي قرارداد چې تر ننه پورې شوي، زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بالاخره دولت د پولو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال لو تر نفوذ لاندې دي، او دولت خپله د دې لپاره داسې یو میکانیزم نه لري. خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پاتې ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري، هر هغه کس چې هغه امکانات لري، په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته، قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته، او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي، ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي. ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې ماده باید ځای پر ځای شي چې هغه وکول شي د فساد مخه ونیسي، هغه وکول شي چې دغه نخوال چې ما مخې اشاره ورته وکړه، د هغې دپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلک وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنو سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي. خپله
د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج، غیر قانوني استخراج، قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې، ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسئلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبره وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ، په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زم یو ډبر استخراجیږي او کېدلی شي دغه ډبر د ما معاش لس زره افغانۍ دي. دغه لس زره په مقابل کې که چېرې زه لس زره د یو بل چا د خونه راوړم، څه فکر نه کوئ چې زه به غلط راپور ورکړم دولت ته؟ په داسې شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي، متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغې کې خپله د دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چیرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه میز تر شا دغومره معدن موجود دی نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدن کار نه راپورټ هم وغواړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابیل بندلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتې وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید تناسب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کوي. دوی دپاره هر هغه څه چې لازم دی. ساتلایت موضوع فعلا په نوره نړۍ کې روانه ده. کېدلی شي د افغانستان دولت د هغې نه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کېږي هغه کېدلی شي د ساتلایت د لارې هغه مشخصه دستګاوي دي هغه نصب شي. د بله خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دي کېدلی شي د ځنه شروع کړي. کارمندان د دولت د ته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
یو بل موضوع چې دا پرې بروشو چې ما ولوسته هغه دا چې هغه حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت یو هغه مثلا لمن د سي یا ټپي کېږي د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بل امر چې چې څارونکي دي دوی باید دغه ورکړي. دی په کې تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چلان شوی دی؟
متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحې او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته. په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوث دي اشاره ورته شوي ول متاسفانه هیڅ څه تر ننه پورې نه دی عمل شوی. مشخصاً په هغه معدنو کې چې هغه زیرزمینی معدن دی هغه د سوفت لارې ته باید ورننوځي هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې لپاره یوه لازمه موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي. چو تاسو په هیڅ معدن کې دانش پیدا کولای موږ متاسفانه ډیر وګړي د افغانستان خلک مودل اسور کله کوم کسان چې په معدن کې کار کوي تاسو کې دلی شي هغه نخواله نه چې په دغه معدن کې راځل شي وي دي تاسو خبر وي ولا تر نو پر هیڅ بس خاص دي نه شوی. موږ خپل د کارمندانو سره مصاحبه درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زاد اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصیبی کړی کارمندان سره. په هیڅ مادن کې تاسو دانش پیدا کولای شي یو مادن کار کارمند هغه ته مسؤلیت ولري. که چیرې کوم ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي استفاده وشي دا تاسو نشئ پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شایان دي او څه شایان راول دي ول متاسفانه نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
تانګي د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. متل دی چې خو خوې بده سلطان کړي بد خوې بده په ځان پسې حیران کړي. دوستانو په نن نه خبرونه کې د ځینو ځوانانو د یو داسې خوې پاړه غږی چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا بو کوسپنجی دا ګرځئی په کولینه په سر باندې کاږي خي
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغسته او سیمر نه
کړ. یو ځوان یې چې په ناقی خبره په برچو واخا
په خیخانه کې دوه قماندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
ملګرو یوې بلې تاندې څانګې کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینې ځوانان له ځانه سره وسله او نور جارحه توکي ګرځوي. خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې یې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
کسان پخپلا دشمنان یو وته بلته نیسو.
د دخو ټوپک اوستا کارا دخو ځوانانو خون بستا لغاړی وینا خو فکر کوي همزولو چې ګنا په اوستا کار کې ده ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیری همزولو د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیزو ستونزو بې سوادۍ او بیکاری په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچه لوړه کړې دوی ډول ډول وسلې او نور جاریه وسایل له ځانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي ټپي کیږي او یا هم معلولیږي همزولو پخوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله چړې او نور جاریه وسایل ګرځول یو موډ بولي
زما نوم دی نجیب الله داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته دی چې تمانچې یا به کوسپنجي دا ګرځوي په کولینې په سر باندې کاږي خي ځان د په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کېدی ته واره تمانچه راوباسي یا به کوسپنجه راوباسي
زما نوم ګلالۍ دی او زمونږ خیرخانه کې اوسېږو اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چا خود غشیان دی فیشن پایس یو هغه ور سره ګرځوي
یو ځوان د سر ملګری غویل چې واده ته بلاړو بیا بم د لرګي دغه واخستل دوخاخه غونډه شید بم بډو وای نو سیم خلکو سره ځان واه چې وځي وای چې بډه باندې تماشا او ځان بده ته خخاري دو
نو می دلاوار باګرام په باګرام کې ډیر توپک دغه سره ډیر خل سره ګرځي بیا اسناد او بیا خو بیا پدا ورچې ور سره ګرځي چې تل وسی وسی کوي بوکس پنجه د مخ کې وخودلې دا سید د لو فرشان د خلک دی دا کارونه کوي دا بو ز کارم دا غیر قانونی کار ده
ګول ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو خو دغه خطرناک وسایلو ګرځول څنګه د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینی خاطرې را سره شریکوي
مکریانو کو نه کې یو دوه ځوانانو جنگو کې یو ځوان یا سپا یو ناقی خبره په برچو واخه هغه پروت بیا پولیس راغ دی ونیو راواقب نه خبر نه ورسه خود کې مانه نو اته کال نه کال لاس کال په قیدو خيجي بیا باندې خانه ته خور مور روانه ټول فامیلی ورو غل حال ته بیا سر خلاص
تمدمه کې هم په خیرخانه کې دوه قومندانانو زمان چې په ډیره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شي وو دغه خبره ډیره لوی شو چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو
ملګرو د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې د یو سلو یو اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 2200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضايا مدلوله 1500 مجروحيات کې سونه درلوده موږ تقریبا 400 سرقت کې سونه درلودل په 1904 کې همدغه سه موږ ویلې سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درې د خلکو تازه راځيات کوله موږ نیولې ده دوی مې بای پټری کړې ده او بیرته د تاهوت نه ورسته فامیلو ته سپارل چې دا اکثر تنکی ځوانان او ځوانان دو
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کیږي چې په نه خبره شخړه سره کړي وي ډاکټر نوریار زیاتوي
حادثات کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي د نن شپه هم چې زه نوکری وم دوه داسې کسان راوړل شوي وو یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوی وه کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بیلتون کوونکي یا د یو لوري پلویان هم ټپي شوي وي زیاتره پکې ځوانان دي دوی ځان سره وسلې ګرځوي نور جاریه وسایل ګرځوي ځینې بې سواد دي خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي بس په نه خبره احساساتي شوي او په یو بلې وارونه کوي ځینې تر وختونه ژوندې را ورسیږي خو ځینې په لار کې مړ شي او ځینې کمبخت معلول شي هر ورځ دا موږ ته یو ترخه تجربه وي چې مخ ته وګوري یو ګلالۍ ځوان به وي ښایسته ځواني بلري چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کیږي یو لکه ومې چې ویل ځینې ژوندۍ را رسیږي او یا چې ګوري ځینې په لار کې تلف شي مننه هم زولو چه تانده چانگی آره ملګرو. یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جارحه وسایل لکه چاړې، پیشقبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتره اخلي، شوقي مخلي، ځینې خلک کور د پاره مخلي. دلته د فراری او کې یو چا جنگ کړ او راغ د مات کراچۍ نه یو برچه واغست او سیمر نه کړ او زه ور سوار علم خپل برچه مې ته نه واغست. وا جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زه پکې گیر نشم.
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریا سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان اتاب مجموعان مانا دا او جاریه سلا پا استلاح سداغ چاقوگان یا بکس پنجه دیتا همون یا میار نرو آغا چاقوگان یا چاری یا پا استلاح بل شایر چه عادی مقاصد دا پار استفاده کیجی لکه دا کورنه دا پارا دا دی خرچوال یا دا دی جوڑوال مشکل نلری یا زین زینتی شایان دی ولی آغا شایان چه زرار رسوی نورو تا دا غین سو استفاده که دیسی خصوصا بوکس پنجا خصوصا آغا داول چاری دا غی مونگ ممانیت همیشه کرده او کوی مختلف و جایو که مونگ عملیتونه کرده دیر مو ضبط کرده.
که څه هم دوستانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جارحه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په ورځ مونږ اتلی وو شیدا ته، نو کله چې مونږ د شیدا له غر د پاس خواته تلاړو نو هغلته یې څو نفره وو چې وسلې هم ورسره وې. هغوی مونږ نه زمونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو نو هغوی سره توفانچې وې، برچې او د بوکس پانې دغه شیانو، نو مونږ یې ووهلو او هغه شیان چې راسره وو پیسې موبایلونه وغیره نه واخیستل. ما هلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده، نو هغه ته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو. که چېرته دوی تلي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعه د موضوع هشت مربوطه کله چې مونږ هغې پوستې ته تللو نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیې قوماندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ. دویل
متاسفانه ځینې اداګانې هم سامه نه دي. یو دی برخورد فزیکی یا لفظي سوی ده، دوی هغه اړی چې مثال دی تفنګچه درلوده، دی سلا درلوده، دی د ما پیسې واخیستله. زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو ترمنځ یو څوک تفنګچه په یو چا وباسي او موبایل یې واخلي او دغسې په خپل لاله لاړ شي.
نه، دوی ویلي چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغلته عام خلک ډېر نه وو. یو نږدې پوستې ته چې ورغلو هغوی ویل چې دی مربوط
ساحه نه ده. دا مسئله نه ده، مربوط ساحه موږ 119 پولیس نمبر لرو د شکایتو د پاره ده او سل نمبر ده. خلک کولی شي چې د کابل د هر ګوښې نه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي. دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چا ته وظیفه وسپاري او چا ته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي. هغه نشي کولی چې دا موضوع ونه څېړي. هغوی نه چې
موبایلونه اخیستي بیا
خو زنګ هم نشي وهلی. خو داسې ده چې که داسې دموږ کوم وطنوال په داسې پیښه کې متضرر شوي کیدای سي موږ ته راسي، موږ به یې حتما وڅېړو. څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله. همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولي چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي، بیا موږ هغه متضررین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق. پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه. زموږ خپل وجدان باید پولیس اوسي، قاضي اوسي او سارنوال اوسي او موږ د خلاره ته هدایت وکړي او د بد لارې نه وساتي. زه خپل ځوانانو ته، خپل وطنوالو ته پیام لرم چې موږ افغانان یو، متعهد مسلمانان یو. آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته، خپل ورونو ته، خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو، د عزت او د مال ته سترګې ولرو، په هغوی باندې تعرض وکړو؟
خاغلی عبیدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیداره واوسی او داسې کارونه ونه کړي چې بل انسان آزار کړي. د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو ته وایي هم ځولو چې نننۍ وسله ټوپک، برچی او بوکس پنجې نه، بلکې د ښاغلي یعقوب په قول
د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت، نه د اشخاصو. نننۍ وسله توپک، تمانچه، نننۍ وسله بوکس پنجه او چاقو نه، بلکې نننۍ وسله قلم ده، نننۍ وسله کتاب ده، نننۍ وسله کمپیوټر ده، انټرنیټ ده. له دې لارې باید ځوانان خپل استعداد نندارې ته وړاندې کړي، نه له منفي لارو نه. دا نه په پخوا کې ښه پایله درلوده، نه به له دې وروسته ولري.
په پای کې همزولو د افغان لیکوال محمد اسماعیل څپه خبري اورو چې د یوې ممثلې نقلي قول دی. دی دا هم ویل غواړي چې سبا پښیمانه کیږو نو په هغه کار باید نن فکر وکړو.
د پاکستان یو ممثلې یو ورځ په تلویزیون کې یوه خبره کوله، د ما ډېره خوښه شوه. هغې ویلې چې یاره، ماته خدای وس راکړی، ماته د دنیا څه وسلې چې دا مې ټولې خښولې، ځکه د څوک څپېړې جنګ به و، یو ساعت به م جنګ سره کړی و. کېدای شي سبا نه بله ورځ بله ورځ نه کال بعد خو به سره خلاص شوي و. نو دا د ما دپاره ډېر یو غټ پیغام ده.
دوستانو، د دې ممثلې په څیر فکر کوونکي د خدای ډیر کړي. دا تاندې څانګې همدومره وه. ژوندي اوسئ.